ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره فرخنداسه د تدکین په برخه کې را سره جانتن رامری ملګری دي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ټول ګوندیزي غونډې راغوښتل د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد نواوري اول خبرونه د فرخنداسه ده
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه با ټولګندیزا غونډه رابلی نن ماسپخین د خیبر پختونخوا په شمول په یو شمیر سیمو کې د 8.1 شدت زلزله راغلی او د هند په یو مندر کې د اور لګیدو په پیښه کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په دغه منصوبه کې د ټولو پروژو د یوې لویې لارې په اړه یې په دې وروستیو کې افاقي حکومت ته یو خط لیږلی وو خو ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ورکړل شوی وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزي لارې ته ورکړل شوي ټولې اسانتیاوې غواړي نوموړی په دغه غونډه کې به په دې خبرې کوي چې که وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزی لارې او له هغې سره تړلو اسانتیاو ورکولو فیصله عملي نه کړه نو احتجاج به کوي د خیبر پختونخوا د موسمیاتو اداره وایي نن زلزلې د پېښور په شمول سوات او یو شمېر نورې سیمې ولړزولې د سوات نه د مشال ریډیو خبریال وایي په دغه سیمه کې خلک له کورونو بهر راووت په اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمه وایي د زلزلې جټکې په اسلام آباد او د نورو ښارونو سره سره په افغانستان کې هم محسوسه شوې دي په پاکستان کې په ریکټل سکیل یې شدت 8.1 ښودل شوی د څه قسمه مالي او ځاني تاوانونو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي د سوات په منګلور سیمه کې وسوالو د عوامي نشلګون یو ځای مشر او پخوانی ناظم جمشید علی خان وجلې دي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښن هغه وخت وشوه چې کلا جمشید علی خان په خپل موټر کې په ټلګرام کې د سړک غاړې د یو سکول ودانۍ جوړېدو لیدلو ته ورغلې وو د منګلور ثانې اس اچ او فیاض خان وایي
سکول د کار ته ولاړو د سکول ټیکای اغېستې وه که نه نو چې دوه کسان راغله او هغوی سره یې دغه وکړو د یو سره په خلالي وکړو بل په تماچاډه جوړ پولیس را رسېدي ملم چې بیسي چوم بیا زم یم او هر موایم راغلي
د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلی په مومند کې د اف سی آر زید او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره عوامي نشلګوند یوه جلسه کړې نن په دغه جلسه کې غوښتنه وشوه چې د فاټا حیثیت ختم کړی شي او په صوبه کې د اعظم کړی شي د جلسې ګډونوالو د اف سی آر د ختمولو غوښتنه هم وکړه د جلسې مشر نثار مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د گو اف سی آر گو اوازونه کوي هغه د گو فاټا گو اوازونه کوي نو هغه د دې قانون نه تنگ دي او ځکه تنگ دي چې په دې کې انصاف نشته کدا قانون د مخې لاړ شي نو زما یقین دی د ترقې نه چې زموږ څومره مسایل دي ټول مسایل د جړ نوزي او هغه د ترقې تر پر بلار روانه
په دغه جلسه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې هم انیبه کې وشوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمول شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه سفر وکړ د هغه د سفر لږ وروسته پرون په کابل کې د 2014 غږونه هم اوریدل شوي دي د 14 په اړه ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د خار په ډیپلوماټیکي سیمو کې راکټونه لګیدلی افغان چارواکي بیا وایي په دغه بریدونو کې سمرګ جوبلا نه ده اوخته تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هندستان په جنوبی صوبې کیرالا کې په یو مندر کې د اور لګیدو له وجې د مړو شمېره د سلو زیاته شوې ده د کیرالا وزیر اعلی اومن چاندي خبریالانو ته وویل چې د وجل شو کسانو شمېره 102 ته رسیدلې او په پیښه کې 280 تنه ټپیان شوي هم دي چې په بیلابیلو روغتونونو کې بستر شوي دي په دغه مندر کې اور هغه وخت ولګید چې د جشن لپاره د اور لوبو سامانونه یا پټاخې وچاودې دي د اور له وجې د مندر یا ودانۍ ونړېده او غنو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله په برسلز کې میشت راګرډلې غوښتل چې په فرانس کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په برسلز کې حمله وکړي. د بلجیم د څارنوالۍ مرکزي دفتر نن وویل په فرانس کې چې کله د تیر کال د حملو پلټنې په تیزۍ سره پیل شوې، نو حمله کوونکو خپله اراده بدله کړه او د پیرس پر ځای په برسلز راګر بریدونه ترسره کړل. په بلجیم کې پلټون کې دا هم وایي د برسلز په حملو کې ککړ کسان د تیر کال د نومبر د پیرس ته حمله کوونکو سره تړاو لري. د بلجیم چارواکو پرون د برسلز د بریدونو په تړاو څلور کسان په تراګرو وژنو او په یوه تراګر ډله کې د فعالیتونو له کبله تورن کړل. امریکا خپلو وګړو ته د ترکی د سیلګرۍ په سیمو کې د تراګرو بریدونو د دړکو په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکی کې د امریکا سفارتخانې پرون په دې هیواد کې خپلو وګړو ته وویل چې په انکارا او انتالیا کې دی له زیات احتیاط کار واخلي. هلته پرون د ترکی دوګان خبري اجانس راپور ورکړی چې په استنبول کې د یو بس سټیشن سره نږدې د چاودونکو موادو له چاودېدو سره درې تنه ټپیان شوي هم دي. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د اوو طاقتورو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته رسیدلې. په هیروشیما کې د نړۍ د اوو طاقتورو هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي چې پکې تراګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا د بعد امریکا، جاپان، برطانیه، فرانس، کینیډا، جرمنی او اټلی چارواکي ګډون کوي. دا خبرونه
اوریدونکو فرخند اسد نمو خبرونه اوریدو د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې د پښتنو حقونه خپلاند کیږي.
کم یو تقریبا 17 یا 1800 کیلومیټر جوړیږي اور کم یو مونږ پرامیس کړی و چې اونکو نو مونږه احتجاج هم کوو، مونږه حویلیا نه دی را باقاعده روډ هم به بندو.
قبایلي مشران وایي په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ بنیادي سبب موجوده نظام دی.
دا پټیکلی نظام چې کله راغی نو دا کم دشتګر او کم دغه چې پیدا شو دا د دې وجې پیدا شو چې دا اختیار د پټیکل سو عدالت نو دغه نو قانون نو او روغ خل به په جیلونو کې اچو دا کوو به.
او د شمالي وزیرستان کډوال خپل ماشومان لپاره سکولونه غواړي.
دولته میژ ډېرې منډې ترړې ووهلې خو سیک د میژ اوس ور وینا. مو اوله خپل بچای وازې مې په میرمشاه شب تباک پوویلو په انګریزي ویو نیم ټکه الفاظر کړلو. دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تېر شول دا وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پوته شوي دي.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې کلتوري او ادبي خپرونه به د باز محمد عابد سره اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. د خیبر پختونخوا وزیراعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې وروستو کې وزیراعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی وو. د وزیراعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د لارې په خپله د دوی د حکومت شکل لري کول لپاره دوی مرکز ته خط استولیو چې پکې غوښتنه کړې و چې دوی ته دغه اقتصادي راهداري تفصیل سره د نقشې راولېږي. خو د دوی په وینا حکومت د دغه خط جواب دوی ته ورکړ دی. خو یو وار بیا مرکزی حکومت د خپل خبره نه ورسته شوی دی. دا خبر دوی پرون نوخار کې یو غونډې ورسته مطبوعاتو ته کړې او ویلي چې په دې لړ کې دوی یو وار بیا په صوبه کې د ټولګندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. چې دغه خط په جواب کې سدي نو خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په صوبایي سمله کې د پارلماني امور مشر عارف یوسف مشال لیړو ته وویل
دا صرف روډ آئے کې اکنامک زونز دی آئے کې یونیورسٹیاں دی آئے کې کالجز دی آئے خبره بالکل نه دی کړې آ خبره څنګه چې یو ځان خلاصول ولا خبرې چې خیر د موږ وکړو خو هغه اوس پورې پریکټیکل آئے کې سم نشته دې دا پاره چې نت کې نقشه نقشه کې دینه دی ورکړې کوم یو کمپلین دی هغه ته نه دی ویلې نو دا یو قسم ماته یو فراډ شانت ښکاري چې موږ پښتنو سره دې صرف او صرف روډ باره کې خبره کوي روډ خو تیریږي نو هغه ته موږ ته کوم فائدہ نشته
نوموړي زیاته کړه کچاري مرکزی حکومت د پښتونخوا په ځای یو وار بیا دغه لاره د پنجاب نه د تیرولو پریکړه وکړه نو دوی به د صوبې د حق لپاره هر قسمه احتجاج وکړي چې په کې دغه منصوبې ته لار بندول هم شامل دي
ان شاء الله دې باندې ټول پارټیانې اپیسی باندې غواړو او هغه باندې به موږ خبره کړو دوباره موږ دا خبره کړو چې دا کتیر شي پیټ کم یو اوریجنل کم یو روټ کم یو تقریبا 17 یا 18 کیلومیټر جوړیږي او کم یو پرامیس کړی و چې اونکو نو موږ احتجاج هم کوو موږ حویلیا ندی را باقاعده روډ هم بندو موږ لار هم تبدیل کوو موږ خپل حق دا بار موږ هر سطح پورې به ورسره بزوږي
بلخو پښتونخوا سمله کې د مخالف ډلې عوامي نهل ګوند پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیړو ته وویل چې د صوبې د حقونو لپاره د سیاست نه بالاتر دوی د حکومت سره مرسته ته تیار دي او ټول ګوندي غونډه کې به هم برخه اخلي خو له په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او صوبایي حکومت یې سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی په دغه معاملې کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي
سوالدار کې ولې لالا صاحب په سی سی آی میټینګ کې ناشتي په ځای دې چې د اخباري بیانونه ورکړي یا اخباري جوابونه ورکړي وزیر اعلی دې صوبې چې سجدې په کارداري کې مرکزی حکومت سره دې ډایرکټ په تماس کې دې پر اړه کې دا د تاسو مثال لرکوم د مردم شماره چې د وزیر اعلی صاحب په موجوده کې مردم شماره چې دا هغه پوسپون شو هغه وروسته شو دې وسره ومنله اوس دا خو دې دلته صرف دې صوبې خلکو ته یو پولیټیکل سکورینګ کوي او بیا هم څنګه چې وزیر اعلی صاحب چې د پاکستان ته خبره کوي بالکل منګه وکړي
د پامل دا چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منسوبې په خپل باندې د خیبر پښتونخوا حکومت سره سره د ټولو پارلماني پاټو او د مدلي ټولنو د اندېښنې دي چې ګنې دوی دغه راهداري اصلي لاره چې کومه د پښتون مشت سیمو نه تیریږي مرکزی حکومت هڅه کوي چې پنجاب نه تیر کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو د اقتصادي راهدارۍ نه پس تاسو پام یو بلې موضوع ترا ګرځوم او ورزو سواد ته په سواد کې نن دغلته کې وسلوالو د سواد منګلور کې وسلوالو د عوامي نشنل ګوند ځای مشر او پخوانی ناظم جمشید علي خان په ډزو وشتلې د منګلور تانی مشر وایي چې سیمه کې د وسلوالو په ضد د لټون عملیات پلل کړی شوې دي بلخو عوامي نشنل ګوند پس سوات کی په هدفي وجونو اندېښنې څرګند کړي نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکړي
د منګلور تانی ایس ایچ او فیاض خان وایي چې پخوانی ناظم او د عوامي نېشنل ګوند مقامی مشر جمشید علي خان هغه وخت نا سرګند وسلوالو په ډزو اوښتو کله چې ټلګرام کې د سړک په غاړه جوړیدونکو ودانۍ ته ولاړو ایس ایچ او مشال ریډیو ته وویل
سکول د کار ته ولاړو د سکول ته کای غسی وکنه نو یی دوه کسان داله او غوی سره دغه وکړو دا یو سره په خلالي وکړو بل په تماچا نه جو تل هل د راپور په پټ وسم ګرا وایستو اسپیټال دی د خو د راپور هم تل نه راغسی ته پولیس سره سي دی ملم جبي شو چوم به زم جما هر مو ام راغلی خو د مړیا کنه کرم ګرا غلی چا ډډ باډي اسپیټال ته وېسو
په دغه پیخه د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند مشر شیرشاه خان مشال لیډو ته وای چې جمشید علي د دوی نزدې ملګری او سوات کې امن ټینګ ساتل لپاره لوی کار کوو دوی په صوبای حکومت تکو نو کړل چې امن ټینګ ساتلو کې دوی پاتې راغلي دي
دلته ډېر لوی افریشن شوی دا غي نه بعد درم نو واقعیت کې دلته نو دا ډېر خطرناک خبره ده ترې دا بدی کې صوبای حکومت کمزوري ده ترې نه اهلي ده په کار نشي دي حکومت نو خلاص شي دغه سیده خو رو هغه شي هغه تر ته دوباره بیا روانيږي چې کوم مخ او د صوت قرباني ورکړي نن بیا سره سوالي نشان جوړي چې را د دینه بعد په داسې ایریا کې چې الټا ارمي پرسم ده اوسو ډیپلایمنت هم ده
د پیخي وروسته په لوش میرا سره پولیس او د پاکستان فوج غړي سیمې ته رسیدلی دي او د لټون اپریشن یې پیل کړی دی سواد کې وخت په وخت وسلوالو طالبانو ځی مشران په نخه کړی دي چې پکې زیاتره د امن کمیټې او عوامي نېشنل ګوند غړي شامل دي تر دې دمه د جمشید علي خان وجنې مسولیت چا په سر نه دی اغسته نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي او ست خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د غلطه کې یو بخنه غړم په مومندو کې د اف سی آر زده او قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شمال د شاملولو لپاره د عوامي نشر ګوند جلسه وشوه چې پکې په ګندو کې په دې جلسه کې غوښتنه وشوه چې د فاټا حیثیت دې ختم کړي شي او په صوبه کې دې زم کړل شي. نور تفصیل شانواز ترکزی ناورو.
په محمود جنسا کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د اف سي آر په ضد او قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره یو جلسه وشوه. دغه جلسه کې د محمود جنسا د بیلابیلو سیمو نه د یاد سیاسي ګوند غړي راغلي چې په کې د اف سي آر ضد نارې ولګول شوې. رسول خان حاجی د یاد ګوند یو مشر دی او هغه وویل چې د قبایلي سیمو د ولسمو مشکلاتو یوازینی حل دا دی چې اف سي آر ختم شي.
دا پټیکلی نظام چې کله راغی نو دا کم دشتګر او کم دغه چې پیدا شو دا د دې وجه پیدا شو چې دا اختیار د پټیکل سو عدالت نو دغه نو قانون نو او روغ خل به په جیلونو کې اچو دا کوو به انصاف نو کنه. نو موږ دا وایو چې موږ پښتانه د صوبې سره شو خپل خونه خپل دغه لکه پښتونخوا دې د سي منګه ما خواړو کنه.
د یاد ګوند سره تړاو لرونکي بل ځوان وویل چې باید حکومت پاکستان قبایلی سیمو ته هم د ملک د نورو سیمو په شان قانون وغځوي، ځکه چې سکولونه یې ړنګ دي، سړکونه او روغتونونه یې وران شوي دي او د اف سي آر قانون په موجودیت کې هغوی د یادو ادارو د جوړونې غوښتنه څوک نه مني.
کشپګ فیلی سکولونه تر دوسه پورې دال وتی دي کې تر دوسه پورې هیڅ قسمه نه کار شوی نه خنه. بعد سکولونه کې به څومره ماشومان سبق ویل، هغوی څومره ماشومان مستقبل غرق شو، نه پکې کمره جوړیږي نه پکې دیوال جوړیږي نه ولا استاد راځي، که جوړیم کې استاد لن راځي، ځکه چې سیکیورټی تھریټس دي. سیکیورټی تھریټس صد وجنه دي چې موږ بفاټه دي او د فاټه د خپل ځان ته پوس نه شو کولی.
د یاد جلسه مشرانه د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسې مشر نثار مومن کوله، هغه وویل
تر سوچ منګه د دغه اف سی آر چې داتا سودل تولیدل چې د ماشومانو په لاس کې قطبي لاس کې وي او هغه د ګو اف سی آر ګو اوازونه کوي، هغه د ګو فاټه ګو اوازونه کوي، نو هغه د دې قانون نه تنګ دي او ځکه تنګ دي چې په دې کې انصاف نشته. د دغه قانون هغه ځای ته رسولي دي، کدا قانون د مخې لاړ شي نو زما یقین دی د ترقې نه چې زموږ څومره مسائل دي ټول مسائل د جړ نوزی او هغه ترقې تر پر بلاره روان شي.
د حاجی ظاهر خان علیمزی پوجره کې په دې جلسه کې ولس وویل کدا فاټا ریفانس کمیټې فیصله نه سرغله چې ګنې فاټا نه ختموي، نه هغه به دغه فیصله نه مني او په ضد به احتجاجونه تر هغه کوي تر څو چې فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شوي نه وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردن گتا سمشال ریڈیو ته وګي. عوامي نېشنل ګوند په ملکن کې د کسٹم اکټ د نافذ کولو پر ضد نن مازیګر چقدره فشنګ هټ کې ټول ګوندی ز غونډه راولل ده. د ټول ګوندی د غونډه کې د ملکن ډیویژن ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې ده. د کسٹم اکټ په نفاذ د ملکن خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په وینا دوی هم له وفاقه د کسٹم اکټ واپس اخیستو مطالبه کړې ده. د سواد، دیر او چترال د پاکستان سره د الحاق په وخت معاهده یادو سیمو کې د ټیکس نه ورکول معاهده شوی و، خو د کسٹم اکټ د نفاذ سره به یادو سیمو کې ټیکس ورکول لازمی شي. صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلیماني لیډر جعفر شاه په ټول ګوندي د غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي کوي. زموږ همکار زلان یوسفی له نوموړي د دغه غونډې په اړه پوښتلې دي. نو جعفر شاه وایي
تاسو رورا پته ده چې په صوبه ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ نفاذ اعلان شوی دی. هغه دواړه حکومتونه په یو بل باندې راړی او هغه زمونږ د پښتو مشهور متل دی وایي چې په دوو مولیانو کې چرګه مرداریږي. نو هغه صوبایي حکومت وایي چې دا مرکزی حکومت کړی دی، مرکزی حکومت وایي چې دا صوبایي کړی دی، خدا دې دواړو کړی دی. اوس موږ سره ټکی کوي، نو دا ټکی خو مونږ منو نو مونږ خلک خوش ډیرو خیال دی. مونږ په دې خبره باندې پوهیو، مونږ اسمبلی کې عوامي نېشنل پارټي د خلاف تحریک جمع کړی دی او مونږ آل پارټیز کانفرنس راوختل چې هغه کې ټولو پارټیانو ته دعوت ورکړی دی. په فشنګ هاټ چکدره کې د ملکن ډیویژن په سطح باندې د دې خلاف زمونږ احتجاجونه مو کړو. مونږ په پورا ملکن ډیویژن کې قوم راووته، نن هم احتجاجونه په بارانه او د یخنۍ باوجود شروع دي. په 2 بجې باندې عوامي نېشنل پارټي لاندې د پلیټ فارم لاندې به دا کانفرنس کیږي او هغه کې مونږ بھرپور خپل دلایم اعلان کوو چې مونږ قطعاً دې ته تیار نه یو چې کسٹم اکټ هغه د خلک غریبانان دي موږ سره اګریمنټ شوی او موږ ته سہولیات نه راکوي او د پیدر پې په باندې ټیکسونه لګوي، په غوزانو باندې ټیکس دی، په ګوجې باندې ټیکس دی، په وقو باندې ټیکس دی، نو دې ته مونږ تیار.
نور سیاسي جماعتونو ته سره په ملکن ډیویژن کې بدی باندې متفق
تقریبا ټول نن چې کوم دغه شو او هغه مونږ ته کوم ریسپانس را کړی دی، کوم رد عمل هغه اظهار کړی دی، هغه چې مونږ به تاسو سره متفق یو.
کوم کوم غړ غړ سیاسي جماعتونو نمونه
دې کې دار چې زه په دې کې پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، عوامي نېشنل پارټي، مونږه خدا چې مونږه خو کلیئر کټ میدان ته راوتیو اوس مسلم لیگ او پی ٹی آئی جماعت اسلامی هغې لږونې د مغالطې شکار به زه کوي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت خدا نافذ کړی دی نو دوی به چا مخالفت کوي نو د هغې په حساب باندې لانی وکړو
اے پی سی کې به ګډون کوي
دعوت هم متور کړی دی په کار د چوکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې جعفر شاه او د صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی چې د موږ د همکار زلان یوسفزي د ټول ګوندزي غونډې په اړه باندې د پښتنو ځواب یې ورکولو او اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې ستونزې ستاسو پام راګرځوم. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک چې په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه شوي دي. په دغو کیمپونو کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رینګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطان نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کیږي چې د غلطان د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نمیرو مشاکلی یا سکول ډیر خوانو کوي دلته کوي و مشتر نه لړو په خپل پیسې مینه والی نه لړو او میشته بل مشتر نشته بې تعلیم شوي میر سکول هوري هم هدای روکو
امون نوم در رشید الله میشته په مینه مشاکلی چې سکولینه جوړ وي سکولینه وي ارده نو لکه میشته رول لینه سکولینه نشته نشته خو میر تعلیم چې حاصل کیا به شوي سبق شو خوانو کوي غونډې ورکې د خوان ورکوي جدا وی خالی چې تعلیم وشي می سکول ته می سکول وړای دا می ته استوز غل دوه میاشتې سبا کې ویل نه را نه خوښه شو لړو ا می شپ خپل ری پېنی ولا و 200 پی پیس می میاش ور کولا می تعلیم سره شو کوم په کلی شي چې کاغذ باندې پیدل نو خپل نو مینه ملکا شو خپل نو مینه ملکا شو چې می زول لی دوا کوله می شول چې می په نو مینه لیکای شي نه سکلای شي
بنورینګ روډ شخصي خیمه بستی کې میشت حمید الله وای وزیرستان نه چې کډوال شوی د غلطا د سکول د نشوالی لکابل ای ماشومان د زده کړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړي خو په دې هیڅ غور نه دی شوی.
دلته میش ډېره منډه ترړې وولې خو سیک د میژ اوز ور وینا مو اول خپل بچای وازې مې په میرمشا شپ تباک په ویلو په انګریزي وی یونیم ټکل پازار کړلو دلته چې روغلو د دوا کوله شي چې په تیر شول د وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پته شوې دي هر دروازه میش ټکه ولیدو دلته خلی وړه ویډ کې نه لکه وړې جلکیړې دی آیا حق دوری دي نه میش بیل ډینګ ونه غوړي د دې ټټه ولا سکول ونه غوړي کمیش نه دا کړه میش په د وړې بچیونه باندې
مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا انتظام کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د ضرب ازب عملیاتو له کبله قریبا 10,00,000 خلک بې کوره شوي چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه 83,000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ایف ټی ایم ای داوه کړې ده چې د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره کړل شوي کډوالو کې زیاتره خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. دغو سیمو ته ستانه کړل شوي خلک دا مهال څنګه ژوند کوي او کوم سهولتونه ورکړل شوي دي په سیمه کې مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری یې په رپورټ کې درته وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ایف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې حکله د باړې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینټ کې وسیږم تر شپ پیره په والا چیز په ټین کې په خپل علاقه کې پروت په خیمه کې هم کورن موران دی خو چې کمې پیسې وغدي موزات تر وسه پیره چاله نورتی موسی جی چې کمې وده خبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پرټیکل ایجنټ توځ نه کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خبر ایجنسې سونه چلیدل سکولونه چې کم دي ټینډونه وي تا لګولې دي په ټینډونه کې خونه کیږي خو چې کم زمای و پاکې خو یول د وس پوڅ کوي باقی د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رې او به تر زلونه تکلیف دی
او د باړی مینباز پر دی خپل احساسات صدا سي سرګند کړل
ډېر مشکلات یو کورم داسې کورنه شوای چې نه اوم ته په خیر ملو شوای وي لګ ډېر صلحات وي تر غلای وي مو تیرول خلک او تیرو مغه سه باندې مغه سه نکلو وی ګرو تا راشن وار یو شایر باندې باند کا وست دار یو نی چې خامو چې شای وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي
او ملک مراد ستوري خیل وای
مخبوط او دره مشکلات چې لارې نشتا سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دي مشمون به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډېر یو زپلو او بل صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړ په شکل باندې
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په باډه کې په فرمختي کارونو لاس پورې کړی دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډېر زر به ترې خلک ګټې پورته کا امنیتي چارواکي وای چې په باډه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ردونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم د ایشیایي ترقیاتي بینک تر څنګ افغان او پاکستاني چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه خوشحاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته ګیس ورکوي خو آیا په دغو سیمو کې د ناامنو صورتحال ته په کتو سره آیا دا به عملي شي بشیر ګواخ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې
ایشیا پرمختیایی بینک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان او پاکستانه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی ویند جلانی فرهاد تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري ځکه د قانونو له وزارت له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایی بینک کې د مرکزي ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایي شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغېز کاری. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابیدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شي نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه را سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې د خپل چې کمتا ساتلي دا سيزونه دا لري کدي نه د دې راخې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کاروي شي. بیا
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو به په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي افغان دولت لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه وباید ورو وزي او لبل اخوانه دې مجبور دي چې دې کې باجم ورکا چې دا ورنکا باجم ورکا او دغه منطقو خلکو ته یادې طالبانو چالت دي او مخالفین چالت دي دا قرونکا او دې نه پیډي
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه به ټولګوندي غونډه رابلی. وزیر اعلی پرویز خټک وای دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزی لارې ته ورکړل شوې ټولې اسانتیاوې غواړي. په اسلام آباد کې د موسمیاتو د محکمې په وینا نن ماسپښین د پېښور، اسلام آباد په شمول چترال، سوات، دیر، بونیر، نوخار، مردان او د پنجاب په مختلفو ښارونو کې زلزله راغلې چې په ریکټل سکیل یې زور 0.1 ریکارډ شوې او مرکز یې د هندوکش ریجن افغانستان و. یو شمیر سیمو کې خلک له کورونو بهر راوتلي. داسې قسمه مالی او ځاني تاوانونو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په سوات کې نن وسوالو یو پخوانی ناظم مجلې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې کله جمشید علی خان په خپل موټر کې په ټلګرام کې د سړک غاړې د یو سکول ودانۍ جوړېدو لیدو ته ورغلی و. طالبانو د پیښې ذمهواري منلي. په مومندو کې د اف سي آر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره عوامي نشرګون یوه جلسه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د هندوستان په کیرالا صوبه کې په یو مندر کې د اور لګیدو له وجې د مړو شمېره لسلو اوختي. د کیرالا وزیر اعلی اومن چاندي خبریالانو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمېر 102 ته رسیدلی او په پیښه کې 200 کسان ټپیان شوي دي. په برسلز کې میشت راګر ډلې غوښتل چې په فرانس تازه حمله وکړي خو د هغې پر ځای د بلجیم په برسلز حمله وکړي. د بلجیم سارنوال وای په فرانس کې چې کله د تیر کال د حملو پر لټنې پیل شو نو حمله کوونکو د پیرس پر ځای په برسلز کې تراګر بریدونه ترسره کړ. او د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتور هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته رسیدلی دی.
اوریدونکو فرخنده اسد نمو د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډی دا اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناور.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداري په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي. او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلي دو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادریه د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کولوی. او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سل په سله کامیاب شي. ادریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده بلکې دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دي. نو باید چې مدني ټولنې، مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټ ده. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معامله باندې د وروستیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګېدلي تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معامله کې چې د کوم پاکستانیانو
پلټنو نمونه مخیتا راغلی دی د دې ټولو نه د پلټنو ضرورت ته او داسې پلټنې چې ټول کام ته منځوري وي او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکی د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر وستل نه دی پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکی مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې ولس ته په ډاګه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولای شي. بلخوا رویټر خبري ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دری ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلیا زاورو.
لهند خبریدونکو ټایمز آف انډیا ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبري ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په 8 ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورسپانه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حق له سندي ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې رسو کې د پاکستان د پلټونو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز آف انډیا ورسپانې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډې کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا سرګندونې تکرار کړې چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخه او په هند کې ورته چمکی ویل کیږي. دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګي زده کړې ورکوي. خبرې جانس لیکي چې د افغانستان یو وی مقامی پروډکشن کمپنی په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې 13 ونې خپور شو. خبرې جانس لیکي چې زری د یو وی جنې کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې جانس د سیسمی سټریټ ورکشاپ مرستیالي مشري شيري ويسترن په حواله لیکي چې زری یو ځوان جنۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خبرونې جوړې کړي. خبرې جانس لیکي چې سیسمی سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځو. د بلجیم سارنوالان وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم سارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تورستي وشنو او په تورستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوسامه کې یاد شوی هم په تورستي وژنو تورن کړی دی. سارنوالانو ویلي اوسامه کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی یې ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. نور تفصیل د خان محمد سیند په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او کنه.
هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي، د سیمې د خلکو غبرګون یې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل:
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او مشتغل لیست هم رسېدلی ده. د ولایت مقام سره، امنیت ملي سره، د ټولو سره چې شوي ده، هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړي وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمی خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سخت کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ده. رضوان مراد پاړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. دی وایي له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په تیره مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوې خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید هم مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویلی نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغان ها گذاشته شده می باشه.
جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ د کلتوري او ادبي خپرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی، شاعر دی او خبریال دی، تاسو لپاره برابرۍ. راځئ چې وورو د نن د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې د نورولی سعید د نوی چاپ شوی شعری مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډې رپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرونکي شاعر بهار وزیر سره لندشان مرکا او د ګلو هار په نوم د مشاعري رپورت زیر شوی دی. لومړی رپورت ترازو. نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعري کوي. په دې وروستیو کې د زهر کدی په نوم د شعرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې د شعر د مینوالو پام ورواړو. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښتې 13 اونۍ د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورت کې درکوو. د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمېر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطرې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولار خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه وکړي. د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس دکې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی، هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلې پی پوه شي، هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوه شي چې هغې نه یو څه زده کړي.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولا پترتو د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
سعید داس شاعر دی چې اواز د غم جانان، غم دوران او شب هجران کې سینې لیکي، بلکې د خپل خاورې او خپل قام په سر د تیر شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمند توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمند توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکي لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کوي. لپاره ولیدی
د دوی په اړه باندې کوم نظریات ما واورید مونږ ته دارو خو درل شي نورولی سید شینوار صاحب د خو استعدادونو او د خو ورتیاو لګونکو یو شاعر دی تم او هیله دا چې پراتونکو کې بده داسې سب ټولنې ته وړاندې کی چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کی ځینې ټکي دا په شاعرۍ کې زمال آندا کمزورې نه وي مثلا په ځینې اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیف خطاب کړو یا په ځینو ځینو کې انسانيت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلی وو زه فکر کوم چې د نړۍ غونډې په خپل سید شینواری تم دا درس ورکړي د انسانيت سره باید په بد اخلاقی رویه ونه شي
نورولی سید شینواری خوشاله وو چې ملګروي هغه درد حس کړي چې دی ور سره لاس او گریوان دی
ما ته اوس پته ولګېده چې زمانه زیات درېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی موږ تا سره یو شان دردمن یو زما ارمانونه مړه دي زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي دا زما لپاره یو لویه خبره ده یو لوی ډاډ دی
د جلالکوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تیر اونۍ ننګرهار ته راغلی وو او په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون وکړ له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډشان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
دا خو یو حقیقت ته چې پېښور او جلال آباد یا ننګرهار دې کې ته سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې نه په هر څه یو دي ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی ډېره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځای خلک د هغه ځای خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه وکړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري
دلته تاسو په بیلابیلو مشاعرو کې غونډو کې ګډون وکړو ځوانان شاعران چې تاسو واورېدل په خوا دې نه واورېدلی شاعري د تسنګ ښکارا شوله
شاعري خو اکثر ما د دې کشرانو یا د دې نوو ظلمو په فیسبوک هم لیدلې و خو ډېر خوشاله په دې شو ما التم زه خوشاله وم چې دومره خپل شاعري کیږي او د پښتو مستقبل ډېر ښه روان دی خو بیا ډېر خوشاله په دې شوم چې د ښه شاعرۍ سره ښه اخلاق هم درلودل نو دې خبره زه ډېر زیات متاثر کړم
په دې دوه درې ورځو کې په د فیسبوک اغه نلیدلی مخونه تا مخ په مخ ولیدل چې مخ کې مو په عالمي اروا کې پیژندل نو اوس پاکي کې دنیا کې تاسو سره ولیدل د دې د لیدونه تاسو سمره خوخي واخیستل
یاره ته په خدای باور وکړه چې زه پرون بچ کله مشاعره ختمه شو زمانه به داخله راچا پرې دل او تصویران به مخستل او دوی چې کومه مینا ما ته راکړل نو زه نه پوهیږم چې دومره مینا ده د خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته یې راکړل ډیر زیاتې شکر گزار یم هتا اوس دا ملګرو سهار راته ارباب سے چکال کوکړو چې چیرته ز ډیر وختي را پاسې دلې هم خود خلکو د دین نوزګای چې یو به چې چا اوس کور ټی خرو په دې ز یو لس بجې خالی زد تر اور رسیدل نو دومره مینا ما سوچ نه وکړې چې څوک چاته دومره مینا مرکوي
د ادیبانو فرهنګیانو او شاعرانو چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې اوسېږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تک دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبی بهیرونو باندې سسنګ ارزوي
یو خدا د چ فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی ځکه چې ما د نیم ملګری هم سفیان خو نه وو یا گاونډیان خو مې نه وو خو دا پیژندګلو د فیسبوک نه جوړ شو او زه چې راغلم او دلته مې د دې مینا ولیدل یا دوی چې وسلته راشي دا تګ را تک زه خو یم چې دا به ډیر غټ کار وشي او د یو کوم د یووالي یو د رشته په دغه ځای کې پته لګي چې دوی الته راشي او مونږ دلته راشو نو سړی ته په خپلو سترګو پته ولګي چې یار دا خو سشته دی په دې قومونو یو رشته لري د خلک
بهر صاحب کله چې ته په تورخم راواوښتلې چا خو ستاسو مزاحمت ونه کړ
نه زما خو بالکل دا راته پته ونه لګېد البته دا یو خوشحالي خوښي مې ظاهره کړه چې زما دا خواهش و چې زه زاړه ملګري ووینم نو هغه ما ته په تورخم هم ولاړ وو او زه چې د هغوی سره کېناستم او ډېر زیات خوشحاله شم پرون را سره ته د کورنا او ملګری زنګونه وهي چې راشه دلته څه کارونه دي، خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران په کې راټولېږي. سکالی هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو.
منگ وطن تد گل نو سرا گے گئے ڈکا دا سمنگ دار مانو نو سرا تت سپن گر سلام کڑی تت گدر سلام کڑی تت دل بر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدت کا گدر نو سرا گے گئے ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نرا وطلی دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو پر ہنگ ریاست دا غنڈو لطالار سخرا وطلی چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه سم شاعري وي، نو موږ هم پاندې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زب همدا سے خخوم دا هر ارمان مڑے تم همدا سے ارمانونا قتلوا قربان اکرام ہوایا دے رنگ دی دا سے زیر والی اکرام و اکرام و شپتا سب قربان
دا محبت نا کنارو کے بجون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کے بجون سنگ ویزار زا کشائرش میں نازکی بیا بسما پوشی چھ پجنون و فلسفو کے بجون سنگ ویزار دا زنکدن رستے شیبت پختون دا غنارا خدایا یا خدایا دا امن پجامو کے بجون سنگ ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل، ډېر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپل لورونه کړې ده، د پسرلی موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهي په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
امن مینا.
او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دی
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس